دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. د پېښور شهر په زړه کې په جمعات کې چاودنې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه وشلي او تر یو سلو نوي ډېرې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رسالهدار کوڅې د جومات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د چیاو جومات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه. د بریتانیا د پراختیا نړیواله کمیټه وایي صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د 216 میلیونه پاوند مرستې ژمنه کړې وه، خو دا پیسې ډېرې ورو افغانستان ته سپارل کېږي. د کمیټې ویلي دي چې افغانان مرستو ته سخته اړتیا لري. د بریتانیا د پراختیا کمیټې سپارښتنه کړې ده چې د دې مرستو د رسولو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. روسي ځواکونه نن د اوکراین میکولایف ښار ته داخل شول. روټرز خبری آژانس سرګندوي چې د دې شهر شاروال ویتالی کیم په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې جګړې د میکولایف ښار په جنوب سیمو کې لا هم روانې دي او ښار سقوط نه دی کړی. نن پر روسیې د اوکراین د برید نهمه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د اوکراین په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. اغلی تراس وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونو په اوکراین کې پر یوه اټومي مرکز برید وکړ. میرمن تراس دا برید د اروپا د امنیت او ثبات لپاره ګواښ وباله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي. د ناټو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو د دې جګړې برخه نه ده او ناټو له روسیې سره شخړه نه غواړي. دا سدې راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات در سره شریکو. د لیډر رېډنګ روختون ویاند ناهید جهانگیر
یره دا خو چې مرتون ما او کتن نه زیات به د زیات عمر کسان ما او د دې د زیات مرته کې د جنی ورځ وو د مون ټایم نه زیات تر مشران دي.
په کابل کې طالبان د تلاشی پر مهال د ټانکونو د نیولو ادعا کوي. په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده د ورا پر موټر د ډزو پر مهال د وژل شوي ځوان د جنازې مراسم ترسره شول. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو چې هلته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته شي؟ په دې اړه مې د اټومي چارو د متخصص ډاکټر تنها نظر اخیستی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پېښور ښار په زړه کې د رسالهدار کوڅې په یو جماعت کې انتحاري چاودنې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه وژلي او نږدې یو سلو څلور نوي نورې ژوبل کړي دي. دا شمېرې د لیډرډن روغتون ویاند محمد عالم ازادي راډیو ته تایید کړي.
ځانمرګې دغه برید وو د دې چې کوم دغه دې یو کس فلحال راغلی دی. هسې شروع کې اطلاع دا وه چې شاید چې دوه کسان وو، اوس دا اطلاع ده چې دا دوه نو یو دی. یو کس وو هغه چې دی نو جماعت ته راننوتی دی، هغه په څوکۍ چې کوم پولیس سپایان ولاړو هغوی باندې ډزې کړي دي، هغې یې ویشتي دي او د هغې نه پس چې دی نو په جماعت کې تن ننوتی دی او بیا ځان چې دی نو په تماکې سره ډزولی دی.
دا د خبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف د پپیل کې ویلي وو چې دوه انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. راپورونه وایي وروسته له دې چې د جماعت مخ ته پر پولیسو ډزې وشوې، انتحاري حمله کوونکي د شیګانو جماعت ته حمله کوونکي ننووت او ځان یې والوساوه. د پولیسو یو چارواکي وحید خان اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې چاودنه داسې مهال وشوه چې عبادت کوونکي د قصهخانې د رسالهدار کوڅې په جماعت کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي په صحابه لشکر جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کې رایوځای شوي دي.
شیبه
په پلازمینه کابل کې د تصفیه عملیاتو او د کور په کور تلاشیو په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وای د عملیات لا هم روان دي او په ترس کې زیات شمیر سپک او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې مسولین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي، خو دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلې ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر پاره څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي ټوکي او څه باندې 65 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 خله او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي زلامله نه غوړي په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د تلاشیو پر مهال ویرونکي چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي په دې اړه وویل
روزای ماسره او مونږه یی حتی د کور نه بیرون نه په خود له چا تصویر مو وسی کال مریګان وی یا میزونه ولیا هم هغه کالی ول هغه ټول په گدوار کلل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو ځینو عامو کسانو لدې تلاشیو هر کلای کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر، برېټانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشی دی بندي کړي او هڅه دی وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهه د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشی زیاتې کړي، خو په خبره دا بدوی ونه ویروي.
د طالبانو د تلاشیو راپور مو اوریده. بل لور ته په ختیځ ولایت کونړ کې د هغه زلمی جنازه د سلګونو کونړیانو په برخه اخیستنې ترسره شوه چې تیر ورځ د خپل ورور د واده مراسم وروسته د سیمه ایزو طالبانو په ډزو وشل شوی وو. د کورنۍ غړو یې ازادي راډیو ته ویلي چې 40 کلن قاري یاسین د ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او عاملینو ته به د ده په وینا سزا ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه 40 کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د واده مراسم وروسته د طالبانو په ډزو وژل شو، نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسدآباد د دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي د 11 ټولګي زده کوونکی او 13 ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمه ایزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپي او وروستۍ په روختون کې سا ورکړه. د کورنۍ غړي وایي 13 ورځې د مشر ورور د واده له مراسم وروسته غوښتل له خپل ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې دیوی پوستې تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنی شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پرې ډزې کړې دي. ترای ډاکټر منګل ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
دردون تیم رو چې څوک تحمل نشي کولای، خو به خدای پاکستان له صبر ورکړي. څه دې یو مډر ځوان تر برزما کشرې ورارو یو طرف ته واده او بل طرف ته غم.
که هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اورېدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي وو چې یو یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوی په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ایز چارواکو هم پیښه تایید کړي او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یادې پیښې په تړاو د څېړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع تر تحقیق او څېړنې لاندې ده، داسې نه دي چې ماتکارې په اشتباه کې تاسې شوي دي او پېښه شوې، خو جزئیات یې تر اوسه نه دي مکمل شوي. موږ هڅه کوو چې جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وژل شوي قاري یاسین د کورنۍ غړي د پیښې عاملینو ته د سختې سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې څومره پیښه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټۍ هدف ګرځولې ده او دې بټۍ اور اخیستې ده. په دې ارتباط د بریتانیا حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې بیړنۍ غونډه دایره کړي. د دې اټومي بټۍ تازه حل څه دی؟ تر سهار ناوخته پورې لا هلته اورونه لګېدل. اسمت څاروان له نورو جزئیاتو سره.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو په ستر اتومي بټۍ کې لګېدلې اور بیلې دي چې چا ته مرشوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اتومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اتومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اتومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیره شپه وویل چې د دې اتمي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اتمي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمبارۍ له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اتمي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانې ویني چې د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اتمی بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اتمی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکي نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولیدمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اتمی ترور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتمی بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
د اوکراین د زاپروژیا د اتمی مرکز په اړه مې په جرمني کې د اټومي چارو له متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه پوښتنه وکړه چې د دې اټومي بټۍ د احتمالي لیکېدو په اړه څه ناورین ممکن رامنځته شي. ډاکټر تنها وایي
او کارتومی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا کچیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې یو وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، اول نه لیکي، ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغسې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلې دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېره اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل تک مسئله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډاریږي کنه دا غوسنی حالت کوم وړه د سچره منسوي دي هیڅ خطر د لیک نه درامسته کړی خو کلي ځواکمنې وسلې ور باندې استعمال شي طبي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپېریال ته راډیو اکټیف وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چېرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو مشاره ورته وکړه او دا اندېښنه څرګنده کړله په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیکس او دا اټومي مواد د باندې راووزي څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده، بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
په 1968 کال کې چې کله د چارنوبل اټومي بټۍ لیک سوه د هغه مخنیوی هم په هغه وخت کې شوروي اتحاد ونه کړ. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چېرته خدای مکړه چې دا مواد لیک سي چې مخه یې ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باوري دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که داسې یوه حادثه رامنځته کړي زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلې وه تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه شو. نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
د اټومي چارو متخصص ډاکټر محمد تنها.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د داعش یو مشر له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس د افغان فعال او خبریالې زهرا جویا پاړه ټایم مجلې دا د کال د غوره ښځو په لیست کې شامل کړې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 12 غوره ښځو نمونه واکسونه خپاره کړل چې یو پکې زهرا جویا ده. جزئیات په دې راپور کې.
د لندن د ټایم مجلې د پنځشنبه په ورځ د 2022 کال د 12 هغو ښځو نمونه خپاره کړل چې د برابرۍ لپاره یې هڅې کړې دي. زهرا جویا افغان ژورنالیست او درخشانی په نوم د یوې رسنۍ جوړونکي ده چې د ښځو په تړاو فعالیت کوي. د دې نوم هم د دې 12 ښځو په نوم لاړ کې راغلی. میرمن جویا چې افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته لندن ته پناه وړي وایي چې د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې د دې له امله چې نجونو د زده کړو او ښوونځي ته د تګ اجازه نه درلوده د هلکانو په جامه کې ښوونځي ته تللې او زده کړې کړې دي. هغه چې خپل اوسنی مقام ته د رسیدو لپاره ډېره سختي او ستونزې ګاللې وایي په رخشانه رسنۍ کې له خپل ټیم سره یو ځای د دې لپاره چې افغان ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شي او زده کړو او ازادۍ ته ورسیږي مبارزه کوي.
فعلاً په استفاده از پلاتفورمی که
اوس د داسې پلاتفورم لمخې چې د افغان ښځو لپاره موجود کړی یعنی رخشانه وړو فعالیت وکړو او هیله من یو چې په داسې سختو شرایطو کې چې د رسنیو په مخ پریوتی دي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
میرمن جویا وایي چې د ټایم مجلې لخوا دغه ټاکنه دا ثابتوي چې نړۍ افغانان او په ځانګړې توګه افغان ښځې چې په اوسنیو شرایطو کې خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي نه دی هېر کړی. هغه له هغو افغان ښځو چې اوس هم افغانستان کې دي غواړي چې د اوسنیو شرایطو تر فشار لاندې رانشي او خپلو زده کړو او حق غوښتنې ته تر څو چې خپلو حقونو ته نه دي رسېدلي دوام ورکړي. زهرا جویا د بامیان په ورس ولسوالۍ کې زیږېدلې ده او د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. هغې زده کړو هممهاله خبریالی په 2011 کال کې په کابل کې یو خصوصي رسنۍ سره پیل کړی. میرمن جویا په 2020 کال کې رخشانه رسنۍ جوړ کړه او اوس په مهاجرت کې د دې رسنۍ د مدیریت چاري پر مخ وړي. د لندن ټایم مجلې د دې ښځو د ټاکلو په تړاو لیکلي چې ښځو لپاره ښه راتلونکی جوړول د نسلونو ټولنې او کرښو ترمنځ د پلونو جوړولو په معنا دی. دغه مجلې زیاته کړې چې دغه فوقالعاده رهبران د یو تر ډېره عادلانه نړۍ لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو د زده کړو او کار بهیر په ټپه ودرېد، خو افغانستان کې دننه او د باندې له ډېرو هڅو وروسته طالبانو د یو شمېر محدودیتونو په وضع کولو سره د ښځو او نجونو د زده کړو اجازه ورکړه او ژمنه یې وکړه چې د یو ځانګړې کړنلارې له مخې به نجونې په زده کړو بوختې شي او ښځې به د کار اجازه ولري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. په ازادي راډیو .com کې تاسو زموږ راپورونو متن هم لوستلی شئ.
له خبرونو ور اخوا
د دایښ د خراسان څنګه یو پخوانی چارواکي په ننګرهار کې له ځای طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د دایښ د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي، د یو وخت په ګوانتنامو کې هم زندانی وو. طالبانو د دې هرکلی کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د دایښ د خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی نن د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او له ځای چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د دایښ د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د دایښ ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لومړنیو وختونو کې ترې بیرته جدا شوی و. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له دایښ سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د دایښ پالیسي ادوي چې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
د اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرسته او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړې دې ابېدن کوو. دې لارې کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکړو، د اسلام لپاره کوو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره کې طالبان له دې کرښو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګوانتنامو او ځینو پاکستاني زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکتر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکتر بشیر د دې تر څنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکی او الله دې راضی شي د خپل غاړه خلاصه کړه. واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د بلوڅو کلتوري ورسته مخه کو. لتی رسو کلونو رئیس بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوه منیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. دغه بلوچستان وای د دې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دود ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال دا راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوچان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چېرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوچستان راغونډېږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډېږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کېږي چې د نورو وړو قومونو تر څنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان تر څنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي و موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاته دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
موسم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو سب شبي پیغامونه.
فرید احمد یم د کندهار ولایت څخه. زما دا غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه ده چې ټول د افغانستان ولایتونه کوم مستوفیت ریاست معارف یا داسې نور ریاستونه چې دي بستونه په کښې کې وي، نو دوی د مهرباني له مخې دا پوستونه اعلان کې چې کوم ځوانان مخکې په دولت کې وه یا مخکې پر وظیفو وه، اوس بیا کاره دي راشي او خپل د خالي پوستو کې خپل وظیفه بیا ترسره شروع کړي. نو دا به ستاسې لویه مهرباني چې ډېر د افغانستان ډېر دا نوي ځوانان ډېر بیا کاره دي او ډېر د غریبۍ وو او د بدبختۍ سره مخامخ دي.
اسلامی عمارت مشران کمپنی والا خواہش تھی اسلامی عمارت مشران سے مشتے ودرے
نظام رنگ کو دا اسلامی نظام و اسلامی قانون و اسلامی بیرغ یو نو تاسو واغوم کا امریکا لسپار قول و تاسم کا وی ولیم دا وران کو
عبدالباسم د ننګرهار ولایت څخه باور په خدای وکړي قسم را باندې کوم چې دو کلن دو نیم کلن زیم ده گاری که ناس را سره آمده سکن لاغانه که چی دوی برق سره سکن از ما برقه وشه و از خپل بطران باسم دو کلن ماشین چی دوم را پو وطن مینی و دوم را در دا جاری را تا دوی خود دهید که